السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2019 کال د مئی د میاشتې 25 نیټه ده ولی ها میر سادم او د مشال ریډیو د مسبخین درو بچو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې د پاکستان سیمه او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ غونیزې خبرونه سروې او ټولنیزې شبکې او سختریزي هم لرو. خو اول خبرونه له فرخنده اسد ناورو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. د سېنات د بشري حقوقو کمیټې تیر ورځ په اسلام آباد کې د مومندو د لسکلنې ماشومې د وژل کېدو وروسته د پولیسو پر ناسمې رویې نوټس اخیسته. د کابل په اتقوا جمعات کې په پرونی چاودنه کې وژل شوی دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان نن په ننګرهار کې خاورو ته سپارل شوی او نن په اروپا کې په پارلماني انتخاباتو کې رای اچول کېږي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د سېنات د بشري حقوقو کمیټې تیر ورځ په اسلام آباد کې د مومندو سره تعلق لرونکو لسکلنې ماشومې د وژل کېدو وروسته د پولیسو پر ناسمې رویې او د پیښې د اف آی آر نه درجولو نوټس اخیسته. د سېنات د کمیټې غړو وویل چې ولې د فرشتې پلار د خپلې لور د وژنې د پیښې په اف آی آر درجولو کې درې ورځې واخیستې. په دغه کمیټې کې د پیپلز ګوند اغری مصطفی نواز کوکر وویل پولیسو د فرشتې کورنۍ لا پریشان کړه، هغوی ته د تاڼې د پاکول وویل او باید په دې اړه پوره پلټنې وشي او دا هم معلومه کړل شي چې د هغې په پوسټ مارټم کې ولې تاخیر مخته راغی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه د سېنات د بشري حقوقو د کمیټې غړي عثمان کاکړ په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
چو ناستی د وارد صاحب نبی مومن سے ارغلی دی دوی دا ورتویری دشتے وار دا دے تانے صفائی وقت اندازہ وقت داغا پراغا باندی کم غم دیک بیا ورتویری دستا بچی سے دا بلی چا سر تختی دلی بی ایف آیا رینا درجول بیا سالو پنزوری بعد دے لاش پیدا کی.
د لسکلنې فرشتې پلار محمد نبی وای لور یې د مې پر 15مه ورکه شوې وه او پولیسو یې څلور ورځې وروسته رپورټ درج کړ. د ده په خبره د مې شلمې پر ماخوستن یې د لور مړی وموندل شو چې په خراب حالت کې وو. د خیبر پښتونخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا ویلي چې د احتساب کامی ادارې یوازې د مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد احتساب شروع کړی. تېره ورځ په پېښور کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال ریډیو سره په خبرو کې شیرپا اول چې یو خبریال سره د خبرو پر وخت نائب چیرمن جسټس جاوید اقبال د دې خدشاتو اظهار کړی وو چې اپوزیشن او حکومت دواړه د هغه د کار نه نه دي خوشاله.
کمه پوره چې د احتساب عمل دی نو یک طرفه دی نه کیږي. د حکومتي د کم شخصیات چې دي دا وایي کې سونه الګ رستو کړی دي. نائب یو داسې اداره چې هغه انصاف وکي او د چا په هغه کې نه راځي. د نائب چیرمن حکومت نشي بدلولی.
د پاکستان یو خبریال جاوید چودری څو ورځې مخکې په خپل یو کیسټواره کالم کې د نائب د چیرمن په حواله یو شمیر انکشافات کړي وو چې پکې د حکومتي غړو د احتساب ذکر هم شوی وو، خو د نائب ویان وروسته د دې خبرو تردید وکړ. د مسلم لیگ نواز ګوند یو مشر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د وزیر اعظم عمران خان او د هغه د نورو مشیرانو پر ضد د احتساب د ادارې د چیرمن د ناسمو خبرو د ویډیو په خپرېدو کې د پلټنو لپاره د پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه کړې ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر وخت شاهد خاقان عباسی ویل باید په دې اړه پوره پلټنې وشي. دا په داسې حال کې دا چې روان اونۍ یو شخصي ټلویزیون د نائب د چیرمن جسټس ریټایر جاوید اقبال د یوې ښځې سره د نامناسبو خبرو یوه آډیو او ویډیو نشر کړه. د دغې ټلویزیون مالک طاهر خان د اطلاعاتو په برخه کې د وزیر اعظم عمران خان سلاکار دی، خو تېره ورځ د اطلاعاتو مشیر فردوس اشکاوان وویل چې طاهر خان په وزیر اعظم هاوس کې په یوه غونډه کې د شرکت نه منع کړل شو. تېره ورځ د کوټې ښار د پښتون آباد سیمې په یو جومات کې په بمی چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر څلورو ته رسېدلی دی. د پیښو وروسته د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما رسنیو ته ویلي چې په پیښه کې شپږویشت کسان ژوبل هم دي. هغه ویلي چې بارود د مسجد امام تر ممبر لاندې ښودل شوي وو. پولیس وایي د پیښې مقدمه د نامعلومو کسانو خلاف درج کړې او د پیښې وروسته په کوټه کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. تاسو مشال راډیو ته غوږی. د کابل په تکوا جومات کې په پرونی چاودنه کې د وجل شوی دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان جنازه نن په ننګرهار کې ادا کړل شو. د هغه په جنازه کې ګڼو حکومتي چارواکو او دینی عالمانو ګډون وکړ. په دغه چاودنه کې د مولوی ریحان په ګډون درې کسان وجل شوي او تر شلو نور ژوبل دي. د مولوی سمیع الله ریحان د جنازې مراسمو ته په وینا کې د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل په خپل وینا کې وویل مولوی ریحان د ننګرهار د بیسود ولسوالۍ سره تعلق لرلو. د سو کلونو راهیسې په کابل کې په یو شخصي ټلویزیون کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ویل. هغه ځانمرګي بریدونه حرام ګڼل او د افغانستان روانه جګړه جهاد نه بلکې فساد ګڼله. پر هغه د کابل په تکوا جومات کې د حملې ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه ده منلې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی مشال راډیو ته وویل چې د ابتدایي معلوماتو له مخې ویلی شي چې حمله وسلوالو طالبانو کړې وه. په اروپا کې په ملیونونو کسان د اروپایي پارلمان د غړو د انتخابېدو لپاره نن رای ورکوي. د ابتدایي نتیجو تر مخه د ځینو سارونکو د پیشګویانو برعکس ښی اړخي ګوندونو زیات وټونه وانخیستل. دا ټاکنې تیره اونۍ پیل شوې چې په لومړي پړاو کې په برتانیا او هالند کې خلکو رای واچولې او تیره ورځ په آیرلند او چک جمهوریت کې خلکو په روانو اروپایي انتخاباتو کې رای ورکړې. د اروپا په درېو نورو هیوادونو کې به خلک نن رای ورکوي او پاتې به سبا په دې انتخاباتو کې برخه واخلي. په هالند کې خلکو هغو ګوندونو ته رای ورکړې چې غواړي په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. جرمني چې د اروپایي ټولنې مهم هیواد دی زیاتره خلکو د چانسلر انګلا مرکل ګوند ته خپلې رای ورکړې. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر ویلي د امریکا منځني ختیځ ته د نورو عسکرو لیږل د نړۍ د امن لپاره یو خطرناک عمل دی. محمد جواد ظریف نن د ایران سرکاري خبري ایجنسۍ ایرنا سره په خبرو کې وویل د دوی په سیمه کې د امریکایي عسکرو زیاتېدل به د نړۍ امنیت ته خطر ورسوي او باید په دې اړه خبرې وشي. دا خبرونه اوس هم د موسم حال او کرنسۍ وبې د احمد الله نو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 149 روپۍ اتیا پیسې خرڅل کیږي او 150 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 150 اتیا روپۍ او یا پیسې او 160 اتیا روپۍ او یا پیسې. یو ایرو 130 روپۍ اتیا پیسې او 140 روپۍ شل پیسې. یو عرب اماراتو درهم 40 روپۍ 10 پیسې او 40 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 90 روپۍ شل پیسې او 90 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ اتا اتیا پیسې او 1 روپۍ 90 پیسې او 200 اتیا ایرانی ریال په یو پاکستان نئی روپی خسته کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او کم نه کم 21، په بنو کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 22، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 14 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنداست درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ د پاکستان په سینټ کې د بشري حقوقو کمیټه په اسلام آباد کې د وژل شوې ماشومې مقدمه درج کولو کې پزند اندېښنې څرګندې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په اسلام آباد کې له وزیر اعظم د پوزمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره په سیمه ییزو چارو خبرې کړې دي. د نوموړي د دورې مقصد سو یو کار پوهای په ننګرهار کې دینی عالم مفتی سمیع الله ریحان چې یو ورځ مخکې په کابل کې په چاودنه کې وژل شو په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د دینی عالم په وژنه خلکو خفګان څرګند کړی دی.
ډیر د افسوس ځای دی چې داسې علما کرام زموږ استاد د لاسه ورکو او بیا د ممبر په سر باندې دا هم د علماو سپکاوی دی، دا هم د مسجد سپکاوی دی، دا هم د ممبر سپکاوی دی.
ونیزه خبرونه سروې کې به د شاعر او لیکوال ډاکټر سبا خان له ژوند خبر شي.
دری کتابونه زمانو یو د اردو ناول دی، یو د اردو د شاعرۍ بل کتاب دی، یو د پښتو د شاعرۍ کتاب دی. دا لکه پروسیس دی را روان.
دویم هفته وار پروگرام ټولنیزې شبکې او سغدریزی هم لرو، را سره پاتې شئ. تاسو د مشال ریډیو پروگرامونو ته غوږ یاست. د سینیټ د بشري حقوقو قائمه کمیټه د اسلام آباد په شهزاد ټاون سیمه کې د لسکلنې فرښتې دورو کې دروسته د پولیسو لخوا اف آی آر درج کولو کې لازم نه پکاره خستو نوټس اخستې ده. د اسلام آباد پولیسو مشر نه غوښتنه کړې چې د تاڼو حالات او د پولیسو رویه د ښه کولو لپاره د کوششونه وکړي. له مومندو سره تعلق لرونکي فرښتې چې د مئی په 15مه لا درکه شوې وه مړې د مئی په 6مه د شهزاد ټاون تاڼې په حدودو کې موندل شوې. د کمیټې غړو له حکومت غوښتلې چې د فرښتې قاتلانو ته سزا ورکولو سره سره د هغو پولیسو پر ضد هم کاروایي وکړي چا چې له غفلت نه کار اخیستی دی. تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
د مئی په 4مه د سینیټ د بشري حقوقو لپاره قائمه کمیټې غونډه د سینیټر مصطفی نواز کوکر په مشرۍ کې وشوه چې پکې د نوموړي وینا وه. دا ډیره د افسوس خبره ده چې د فرښتې پلار د خپلې لور د ورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تاڼې ته ورغلې، خو ایس ایچ او د تاڼې نورې عملې په ځای د اف آی آر لیکلو د هغې په زوی د تاڼې صفایي شروع کړه. د پولیسو دا رویه د غندلو وړ ده. د مئی په 6مه د فرښتې پلار ګلنبی مشال ریډیو سره په خبرو کې د شهزاد ټاون تاڼې په عملې دا تور پورې کړی و چې د مئی په 15مه چې کله د لور د ورکېدو اف آی آر درج کولو لپاره تاڼې ته ورغې نو پولیسو ورسره همکاري ونه کړه. خو د مئی په 19مه پولیسو د ځینو سیاستوالانو، وکیلانو او خبریالانو د هڅو وروسته ورله اف آی آر درج کړو. د کمیټې غړي سینیټر عثمان کاکړ مشال ریډیو ته وویل حکومت له پکار دی چې د فرښتې قاتلانو ته سزا ورکولو سره د هغه پولیسو پر ضد هم کاروایی وکړي چا چې د غفلت نه کار اخیستی دی. د ذکر دا چې د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس شقوان د مئی په 3مه رسنیو ته ویلي ول د فرښتې ورکېدو اف آی آر درج کولو کې د ځنډ نه کار اخیستل، پلټنې په صحیح توګه نه کول او بیا د هغې پوسټ مارټم نه کول، دا ټول کارونه زموږ د کمزوري سیستم نشاندهی کوي. حکومت د پولیس په نظام کې اصلاحات کول غواړي د کم له وجې چې سیستم مضبوط کېدلی شي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د مئی په 2مه د فرښتې وجنې په اړه اسلام آباد پولیسو نه وضاحت په غوښتلو سره امر کړی و چې د شهزاد ټاون تاڼې ایس ایچ او او نورې عملې پر ضد باید مقدمه درج شي او هر ورځ د ورته د پلټنو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. که څه هم د سینیټر عثمان کاکړ د تورونو په خبرګون کې ای آر وای چینل تر اوسه نه دی ویلي. د کوټه پولیسو د پښتون آباد سیمې په یو جمعه د جمعې د ورځې چاودنې خلاف د نامعلومو کسانو ضد مقدمه لاسلیک کړي. په مقدمه کې د پیښې لپاره ذمهوار نامعلومو کسانو باندې د قتل او ترهګرۍ تورونه دي. په دغه چاودنه کې 4 کسان وژل شوي او 26 نور زخمیان دي. په کوټه کې د پیښې وروسته کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. له سیمې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین اورو.
د کوټه پولیسو د جمعې په ورځ د پښتون آباد په یو مسجد کې د سیوی چاودنې په ضد مقدمه لاسلیک کړه. مقدمه د پښتون آباد تاڼې د ایس ایچ او له لوري د ناصرګندو کسانو په ضد درج شوې ده. په مقدمه کې د ناصرګندو کسانو په ضد د قتل او د ترګري ضد مقدمې شاملې کړل شوې دي. دا مقدمه تیره ورځ د پښتون آباد په ریمانی مسجد کې د جمعې د لمانځه له مخه د چاودنې په ضد ده. په کوم کې چې تر دمګړې پورې 4 کسان وژل شوي او 6 نور ټپیان شوي وو. په وژل شوو کې پېښې امام عطا الرحمن هم شامل دی. په دغه پیښه کې شپږ ټپي کسان څوک چې سمدلاسه د کوټې په سیول هسپتال کې د علاج لپاره داخل کړل شوي وو. په هغه کې د 6 ټپیانو علاج د کېدو وروسته نن خپلو کورو ته لېږدول شوي دي. د کوټې د سیول هسپتال د ویاند وسیم بیک په وینا چې 6 ناروغان لا اوس هم په روغتون کې داخل دي، چیرې چې د هغو وضعه د خطرې څخه وتلې ده. د پیښو وروسته د حکومت له لوري په کوټ ښار کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي او په زیاتره اساسو مساجدو او امام بارګاو باندې نور پولیس ځای پر ځای کړی دي. په دې ترڅ کې د کوټې د پولیسو مشر ډی آی جی او درزاق چې ما ویلي دي چې په کوټ ښار کې په ټولو مساجدو باندې د پولیسو درول د دوی لپاره امکان نه لري. د کوټې د پولیسو ڈی آئی جی عبدالرزاق چیما وایي چې په کوټ ښار کې 643 مساجد دي. پر هر مسجد باندې پولیس درول د دوی لپاره امکان نه لري، خو پر دې برسېره دوی د هر مسجد لپاره په رضاکارانه توګه یو چوکیدار سیستم جوړ کړی وو. په هغه کې ریمانیه مسجد هم شامل دی. د پیښې وروسته تیر شپه هم د پولیسو او امنیتي سرتیرو له لوري د مشکوک کسانو د نیولو لپاره د کوټ ښار په بیلابیلو برخو کې چاپېول شوي دي، خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې تر دمګړی پورې د پښتون آباد د پیښې ذمېداري په غاړه اخیستې ده. بلې خواته تېره شپه د چمن په شیلا باغ سیمه کې د سرحدي عسکرو پر یوه قافله باندې چاودنه شوې ده چې له امله درې عسکر ټپیان شوي دي. د ځایي چارواکو په وینا چې چاودنه په یو موټر سایکل کې د پټ کړل شوي چاودېدونکو موادو له امله شوې ده چې هدف یې د سرحدي عسکرو کرنل خورم جاوید و، کوم چې په پیښه کې خوندي پاتې شوی دی. وروسته تحریک طالبان پاکستان د دغه پیښې ذمېداري په غاړه اخیستې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د دو ورځنی سفر په اخیری ورځ پرون د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د پاکستان له وزیر اعظم، بهرنیو چارو وزیر او پوز مشر سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او خلیج فارس کې د امریکې او ایران ترمنځ په زیاتېدونکي کړکېچ خبرې کړي. بلخو هم پرون د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ اعلان وکړ چې په سیمه کې د ایران د فعالیتونو له امله به امریکا منځني ختیځ ته اضافي ځواکونه لیږي. نور تفصیل اسرار علم مومن راکوي.
پرون د پاکستان د سفر پر مهال د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف له پاکستاني چارواکو سره د دواړو هیوادونو په تعلقاتو او خلیج فارس کې د امریکا او ایران ترمنځ په زیاتېدونکو کړکېچ خبرې کړي. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي د جمعې په ورځ پاکستاني وزیر اعظم عمران خان له جواد ظریف سره په لیدنه کې ویل چې هیواد یې د برادر ملکونو ترمنځ د کړکېچ په کمولو کې د خپل دوستانه اړیکو کارولو ته چمتو دی. د زیارت پر ورځ پاکستان ته تر رسیدو وروسته له ایرانی مطبوعاتو سره په خبرو کې جواد ظریف په سیمه کې وروستۍ صورتحال خطرناک وبالو. د پاکستان پخوانی سفیر او د بهرنیو چارو په اسف دورانی پرون مشال ډوته ویل ایران غواړي چې له امریکا سره د خپلو اړیکو ښه کولو لپاره د سیمې هیوادونه خپل رول لوبولو ته چمتو کړي.
مناسب موقف ہم دے جی جنگ سے باہر حالت کی تباہی راؤ اور
دا پر سال کې دا چې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په سیمه کې د ایران د فعالیتونو له امله امریکا به منځني ختیځ ته اضافي ځواکونه لیږي چې په سیمه کې لوړاندې موجود خپل عسکر خوندي کړي. په واشنگټن کې له خبریالانو سره په لیدنه کې صدر ټرمپ د امریکا غږ رسنۍ د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ایران خپل صلاحیتونه ګړندي کړي دي. د ایران او امریکا ترمنځ اړیکې یو کال مخکې هغه وخت خراب شوې چې په 2015 کال کې د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ له شوي اټومي تړونه امریکا ووته. د دغه تړون په نتیجه کې د ایران د اټومي فعالیتونو د مخنیوي په بدل کې پر تهران لګیدلې سخت اقتصادي بندیزونه لرې شول، خو واشنگټن بیا دغه بندیزونه لګولې دي. واشنگټن په منځني ختیځ او خلیج فارس کې د ایران د فوري ګواښونو له امله د خپلو پوځي تجهیزاتو د زیاتولو امر کړی، خو تهران د امریکا دغه تورونه ردوي. پرون له پاکستان ایران ته د ستنېدو نه مخکې د ایران بهرنیو چارو وزیر د پاکستان د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیده کاته وکړل او د پوځ مطبوعاتي څانګې له مخې دواړو چارواکو په مشترکه مفاداتو او د سیمې په حالاتو خبرې وکړې. مطبوعاتي څانګه زیاتوي د پوځ مشر وویل چې جنگ د هیچ چا په ګټه نه دی.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پاکستان ته د دورې په اړه تاسو رپورټ اوریدو. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي د احتساب قومي اداره د یوازې د اپوزیشن ګوندونو غړي نه بلکې د حکومتي ګوند غړي هم احتساب ته حاضر کړي. نوموړي بیگا مشال ریډیو ته ویل چې د نائب چیرمن ریټایر جسټس جاوید اقبال څو ورځې مخکې له خبریال جاوید چودھری سره داسې خبرې شریکې کړې وې چې ښایي د نائب چیرمن د حکومت له خوا تر مبینه فشار لاندې نه. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث پر
پیښور کې د خبریالانو سره د خبرو اترو وروسته آفتاب احمد خان شیرپا له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د احتساب اداره دی یوازې مخالف ګوندونه په احتساب کې نه پنخه کوي بلکې واکمن خلک دی هم احتساب ته حاضر کړي. شیرپاو خان وایي د احتساب د قومي ادارې مشر جاوید اقبال څو ورځې وړاندې د پاکستان د یو خبریال جاوید چودري سره په یو ناسته کې داسې خدشات هم ظاهر کړي وو چې هغه دا وخت د حکومت لاړخه هم د فشار لاندې دی.
کومې پورې چې د احتساب عمل دی نو یک طرفه دی نه کېږي، د حکومتي دا کم شخصیات چې دي داغوی کیسونه لږ رستو کړي دي. هغه چې کمی خبرې کړي هغه په هغې کې دام ویلي دي چې کېدی شي چې یو وخت داسې راشي چې پیپلز پارټي، مسلم لیگ نون او پی ټی آی په یو هغې باندې ودرېږي خلاف. نو هغه خپل خدشات ظاهر کړي دي. نیب یو داسې اداره چې هغه دې انصاف وکړي او د چا په هغې کې دې نه راځي. د نیب چیرمین حکومت نشی بدلولی.
آفتاب احمد خان شیرپاو له مشال ریډیو سره په مرکه کې په یو شمېر نورو ملکی او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د هند بھارتیا جنتا پارټۍ د مشر او موجوده وزیر اعظم نریندر مودی بیا وزیر اعظم جوړېدل به د پاکستان په ګټه وي. دوی وایي مودی چې کله په وړومبي وار وزیر اعظم جوړ شو نو هم یې د پاکستان د هغه وخت حکومت سره ښې اړیکې جوړول غوښتل او د پاکستان دوره یې هم کړې وه. نور تفصیل د بوریوال کاکړ په دې رپورټ کې دی.
پاکستانی وزیر اعظم عمران خان د مئی پر دروشتمه له هغه وروسته هندي وزیر اعظم نریندر مودی ته مبارکي وویله چې د هغه ګوند د هند پارلماني انتخابات وګټل. عمران خان پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی چې دی د نریندر مودی ګوند، بھارتیا جنتا پارټۍ او د هغوی اتحادیانو ته پر بریالیتوب مبارکي وایي. عمران خان زیاته کړې چې دی له نریندر مودی سره په شریکه د سیمې د امن لپاره کار کولو ته په تمه دی. نریندر مودی په جواب کې عمران خان ته لیکلی چې زه ستا د نیک هیلو قدر کوم او ماتل د سیمې امن او پرمختګ ته لومړیتوب ورکړی دی. د سیاسي او سیمیزو چارو پوهان وایي د انتخاباتي کمپاینونو پر وخت دویناوي د هیوادونو له رسمي پالیسیو سره توپیر لري. لیکوال او شنونکی افراسیاب خټک وایي که څه هم نریندر مودی تر انتخابات وړاندې د پاکستان پر ضد موقف خپل کړی و خو هغه سې کول نه د هند او نه هم د سیمې په ګټه دی. د ویل که هند او پاکستان د اړیکو ښه کول او پرمختګ غواړي نو یوازینۍ لارې دا ده چې له یو بل سره خبرې وکړي او خپل منځي ستونزې هوارې کړي.
د دې نه بغیر بل لاره نشته چې جنوبي ایشیا کې ګاونډي ملکونه یو بل سره خبرې وکړي. تاسو ګورئ ساق په ټپه ولاړ دی، یو انچ مخې ته نه ځي. او بل طرف ته دغه دواړه ملکونه پاکستان او هندوستان چې کله شنګای کوآپریشن آرګنایزیشن کې یو ځای کشي نو هلته کې بیا دې خبرې هم کوي او بلته کې سم روانه وي. دا ضرورت هم شته چې اقتصادي پرمختګ لپاره دوی خپلو کې باید خبرې ترې وکړي. او مودی که تاسو خیال مخکېني انتخاباتو نه مخکې هم سخت خبرې کړې وې، خو چې انتخابات شو بیا یې نواز شریف هم غوښتی و بللی و خپل سوګند پورته کولو رسم ته، او بیا دلته پاکستان ته خپل هم راغلی و.
د نړیوالو اړیکو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي په پاکستان او هند کې چې اوس مهال څه ډول حکومتونه دي له هغوی دا تمه کېدی سي چې خپل منځي اړیکې به ښه لوري ته بوځي. خو د ده په وینا په دواړو هیوادونو کې هغه قوتونه زور لري چې ګټه یې د دې هیوادونو ترمنځ په کړکیچنو اړیکو کې ده.
دواړو طرف ته فوج چې دی زیات نه زیات بجټ غواړي. پاکستان کې فوج چې دی هغه غواړي چې موږ هندوستان سره چې دی دفاع لپاره موږ پیسې پکار دي. ملک کې پیسې شته نه، هغه خپل بجټ سیوا کول دپاره جنگي جنون پیدا کوي او خبرې اترې کوي. داسې هند کې هم که تاسو کتلې دي د پلوامه نه پس عام خبرې د فوج طرف نه داره دي. د هغې وسله چې دی زړه ده، د هغې ټریننګ زور دی، د هغې فوجان ته راشل نه پوره ملاویږي.
د هند د انتخاباتو کمیشن د مئی پر څلرویشتمه تایید کړه چې د بھارتیا جنتا پارټۍ په مشرۍ ملي جمهوري اتحاد د پارلمان له 533 چوکیو څخه 301 کم 50 چوکۍ ګټلې دي. په دې 301 کم 50 چوکیو کې 303 یوازې د وزیر اعظم نریندر مودی بھارتیا جنتا پارټۍ ګټلې دي چې ورسره به نوموړی د راتلونکو 50 کالو لپاره د هند وزیر اعظم وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په ننګرهار کې د دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان د جنازې مونز ادا او مړی یې په خپله پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړي د مئی په 24مه د جمعې تر مانځه څو شېبې مخکې د کابل د نهمې ناحیې اړوند یو جومات په ممبر کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودنې له امله وژل شوی. نور تفصیل د باز محمد عابد په رپورټ کې.
د دینی عالم او مفتی مولوی سمیع الله ریحان د جنازې په لمانځه کې چې د جلال آباد ښار شیرزي لوبغالي کې د شنبې په ورځ ادا شوه، د ننګرهار پر ملکي او نظامي منصوبینو، دینی عالمانو او ولسونو سربیره پکې د کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو څخه هم دینی عالمانو، قومي مخورو او د مولوی ریحان مینوالو ګډون کړی و. د ننګرهار والی د جنازې تر ادا کېدو د مخه وویل، هر هغه څوک چې د افغانستان نظام بې ثباته کول غواړي، ولس ته پکار دي چې د دولت سره اوږه په اوږه یې مقابله وکړي.
باید مخکې شوي وی او د دې په ضد باندې باید مبارزه کړي. څوک چې د دې نظام په مقابل کې بې ثباتي راوړي باید موږ په مقابل کې ولي.
ډاکټر فرید احمد کریمی چې له کابله په جنازه کې د ګډون کولو په موخه جلال آباد ته راغلی و، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
ډېر د افسوس ځای دی چې داسې علما کرام زموږ استاد د لاسه ورکو او بیا د ممبر په سر باندې، دا هم د علماو سپکاوی دی، دا هم د مسجد سپکاوی دی، دا هم د ممبر سپکاوی دی. حکومت لپاره ضروري ده چې د دې عاملین پیدا کړي او هغه د دولت منګولو ته وسپاري.
د ننګرهار ولایتي شورا پخوانی مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی په حکومت غږ وکړ چې د هغو دینی عالمانو چې د نظام ملاتړي دي ساتنه وکړي.
داسې عالمانو د شهیدولو شهیدان یو چې هغه د وطن سره مینه لري او په حکومت باندې دا فرض دی چې د هغوی ساتنه وکړي، او که د هغوی ساتنه ونه کړي موږ به په ابدي بدبختۍ اخته یو او د اسارت ژوند به تر اخره پورې کوو.
د ننګرهار د ملي امنیت رئیس نظر علي واحدي ژمنه وکړه چې د دینی عالمانو دفاع او ساتنه به په هر حال کې کوي.
د ننګرهار محترمو علماو اطمینان درکو او تر ډېره حده به موږ کوشش وکړو چې په ننګرهار کې زموږ دا درانه علما
د ذکر ورده چې مولوی سمیع الله ریحان د ننګرهار د بیسودو ولسوالۍ سره تعلق لرلو، د څو کلونو راهیسې په کابل کې د یو شخصي ټلویزیون سره په ژوندۍ خپرونه کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه ویل، او ترڅنګ د افغان ملي او امنیتي ځواکونو په ملاتړ په خپله فیسبوک پاڼه او یوټیوب باندې انځوریز پیغامونه ورکول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د چارسدې په شوکدر کې د ساجد مومن شهید په نوم کرکټ ټورنمنټ روان دی چې پکې دوه دیرش لوبډلې برخه اخلي. دا ټورنمنټ چې پکې د پېښور چارسدې مومند او نورو یو شمېر سیمو ځوانان برخه اخلي، د وړوکي اختر پورې به روان وي. ساجد مومن د بلوچستان د کلا عبدالله ضلع پولیس افسر و چې په 2018 کال کې په چمن کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شو. نور تفصیل د شانواز ترکزی په رپورټ کې اورو.
د سبحان خوښ شوقدر په سرکاري های سکول میدان کې په راجوړ شوی ساجد محمد شهید کرکټ ټورنمنټ کې 2 کرکټ لوبډلې برخه اخلي. دغه لوبډلو کې د محمد او 400 او پیښور ځوانان لوبه کوي. وړي د کرکټ ټورنمنټ راجوړونکي او د پیر قلعه اوسیدونکي شهزاد خان وایي چې ساجد محمد چې د قلا عبدالله ضلع پولیس افسر و، د جولای په میاشت 2018 کې په چمن کې په یو ځانمرګي برید کې وژلی شوی، او دا ټورنمنټ هم د هغه د نوم سره راجوړ کړي.
دا همنګ د اس اس پی ساجد مومن شهید په نوم باندې ست دا ټورنمنټ، او د دې مقصد دا دی چې موږ د نوجوانانو کې دا ټیلنټ موږ دې دغه کورو باسو، او بل دا چې غلطو نه دا کم دا نوجوانان دي چې دا تی اوساتلی شي.
د روزي او د سکول د وخت لوځي په دې میدان کې ټول لوبي یا میچونه د مازیګر په وخت کېږي. دا لوبي د ناک اوټ نظام لکه که هر چا یو میچ یا لوبه هم وبایلله له ټورنمنټ او یا سیلۍ نه به بهر کیږي، او هر ورځ هم یو یو لوبه کیږي. پرون مازیګر د رشکۍ او د ادیزو د ټیمونو ترمنځ لوبه رشکۍ کرکټ لوبډلې وګټله، او دغه ټیم کپتان فرید الله خان وای
مونږ خو بس لکه د شوبان سکول کې چې کوم ټورنمنټ شروع دی کې سال روزه کې لکه چې بار سن شو لري روزه راکنه، او هر زمون په علاقه کې د ډېر جذبره مونږ چې کله روزو میچ نمونه رمضان چې کوم دغه مونږ به هیر شي کنه، او بل ټیم د سټیم نه ورځې نه پس مها می کنه.
په دغه سیمه کې کوم سرکاري د لوبو میدان خو نشته، نو د خو شکل خلک همدی سکول ته لوب له هم راځي او په روژه کې د ننداره کون کشمیر هم ډیر زیات وي. سپینګری عبدالرحمن چې د باجوړ سره تعلق ساتي او دا سات پیر خلک میشته د لوب ننداري له راغلی وو.
او دلته د ګرون کمزوریم دا او دغه نن ان شاء الله تعالی چې دلته حکومت لګ اکشن والی او دغه کینو ډیره ښه خبره وي چې زمونږ دی ورېرون او ورېمون ته منغه میلاو شي. زمونږ خپل علاقې سره چې کوم د پیر قراتین دی سره خو دغه کوم تاون کوم لاس پړقول.
دغه ټورنمنت به تر د وړو کې اختر پورې روان وي او د ارګنایزر یا جوړونکو شهزاد پوینه چې لاختر ورستو هغوی بیا د نور لوبو ټورنمنټونه او یا سیالۍ هم را جوړوي، ځکه د سکولونو د ګرمۍ چټیانې وشي نو زیات ځوانان بیا په لوبو کې هم برخه اخلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
د ماسپخین درې نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان د سینټ د بشري حقوقو کمیټې تیر ورځ په اسلام آباد کې د مومندو سره تعلق لرونکي لس کلنې ماشومې د وژل کېدو وروسته د پولیسو پر ناسمې رویې او د پیښې د ایف آی آر نه درجولو نوټس اخیستې. د سینټ د کمیټې غړو وویل چې ولې د فرښتې پلار د خپلې لور د وژنې د پیښې په ایف آی آر درجولو کې درې ورځې واخیستې. د خیبر پختونخوا د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپا وویل چې د احتساب کامی ادارې یوازې د مخالفو سیاسي ګوندونو د مشرانو پر ضد احتساب شروع کړي. تیر ورځ په پیښور کې د یوې خبري غونډې وروسته مشال راډیو سره په خبرو کې شرپا وویل چې یو خبریال سره د خبرو پر وخت نائب چیرمین جسټس شاوید اقبال د دې خدشاتو اظهار کړی و چې اپوزیشن او حکومت دواړه د هغه د کار نه خوشاله نه دي. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تیر ورځ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته وویل چې د نائب د چیرمین د ښکاره شوو نامناسبو ویډیوګانو او د هغه د وزیر اعظم عمران خان د مشرانو په اړه د ځینو سرګندونو په اړه دی پلټنې وشي. تیر ورځ د کوټه ښار د پښتون آباد سیمې په یو جماعت کې په بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمیر څلور ته رسیدلی دی. پولیسو د پیښې مقدمه د نامعلومو کسانو خلاف درج کړې ده او د پیښې وروسته په کوټه کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د کابل په تقوا جماعت کې په پرونی چاودنه کې د وژل شوي دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان جنازه نن په ننګرهار کې ادا کړل شوه. د هغه په جنازه کې ګڼو حکومتي چارواکو او دینی عالمانو ګډون وکړ. په دغه چاودنه کې د مولوي ریحان په ګډون درې کسان وژل شوي او تر شلو نور ژوبل شوي دي. د پیښې ذمهواري تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه ده منلي. په اروپا کې نن په میلیونونو کسان د اروپایي پارلمان د غړو د انتخابېدو لپاره رای ورکوي. د ابتدایي نتیجو تر مخه د ځینو سارونکو د پیشګویانو برعکس ښې اړخي ګوندونو زیات ووټونه وانخیستل. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ولی د امریکا منځني ختیځ ته د نورو عسکرو لیږل د نړۍ د امن لپاره یو خطرناک عمل دی.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې فرخنده اسد درته وړاندې کړل. اوس په هفتوار پروګرام سروې کې تاسو د ډاکټر سبا خان سره خبرې واوري چې یو شاعر او لیکوال ده. د دې پروګرام پس یو بل اونیس خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزي هم لرو چې په امیر ساحل یې تیاروي. راځي چې دوه پروګرامونو ته وښو. چې
پښتنه په مت سره نه دی سدي.
السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې پروګرام کې درته زملی امیر ساده هرکلی وایم. نن سره په پروګرام کې له پیښوره ډاکټر سبا خان ملمنه ده. ډاکټر سبا د پېښې له پلوه یو هومیوپاتیک ډاکټر ده. ډاکټر سبا یو شاعر او لیکواله هم ده او په اردو ژبه کې دوه کتابونه چاپ شوي دي. یو کتاب یې شعري مجموعه ده او بل هغه افسانې دي. هغه په پښتو ژبه کې هم شاعري او لیکل کوي او وایي په انګریزي کې هم د لیکلو اراده لري. دا وی سره زموږ رابطه شوې دا ورته ستړي مشوایو. السلام علیکم.
السلام علیکم جی.
اولنی ته پوس پزوم تاسو نه دا وکم چې د خپل تعلیم په اکل راته وای تاسو چرته تعلیم حاصل کو او د کوم سیمې سره تاسو تعلق ساتئ؟
بنیادی کوم لوک په تمه د سبا د لستر د زوادي کې ما
جی
د کرنل شیر خان سره نږدې کوم کلوري او ابتدایي تعلیم مو په خپل کوم کې حاصل کړې دي او دا یې نه پس ما په شاور کمپریهنسیو او څنګه لکه تعلیم حاصل کړې دي دا اف ا پوری او دا یې نه پس چې دې نو بیا ما د هیوپاتیک انسان دغه کې کورس کړی او بیا مې اردو ادب کې د پېښور یونیورسټي نه ماسټر شوی.
ډاکټري خو ستاسو خپله پیشه ده، نو ورسره ورسره شاعري تاسو بیا د کله نه پیل کړې ده؟ کنه د شاعري تاسو د شروع نه کوي، لیکل تاسو د شروع نه کوي او شوق مو؟
اصل کې زما پلار چې ونو هغه د پښتو شاعر و، هغه اصل کې نه شاعر کړی نو چې لکه هغه د پښتو شاعر و. شاعري چې ځانو لکه دا زما په وینه کې وا او د ماشوموالي نه لکه پلار د کابل مونږ ته دغه شاعرۍ سره شوق هم و، دویم دا چې کتابونو سره هم زما د وړوکوالي نه ډېر زیات نو بس هغه شان بیا اسکول کې ډېر زیات بازو کې او په دې کې نو ډېره موده بله کما خپل دغه کو چې دا زه نشم کولی نشم کولی او ډېر ما دا شوق نه بوم کو خو شاعري او داسې شی و چې کاغه ما پرېښودم خو لکه زه یې نه پرېښودم.
ولې تاسو دباو کو لکه ولې اوس فشار و لکه څه مسله وه تاسو ته؟
نو پریشر نو لکه خو اصل کې د یو شاعر او د یو رائټر خو تاسو ته پته ده چې په معاشره کې او خاص کر د پښتنو په معاشره کې لکه یوې ښځې له خپل مقام جوړول یا قدم اخول چې دی نو دا ډېر زیات مشکل کار وي. بیا لکه د شاعرۍ پابندیاں او نو هغه د دې وجې دا کوشش کو چې یو شی انسان پر لکه صحیح طریقې سره نشي کولی نه غل نه دی کول پکار او بس بیا چې الله تعالی کول نو هغه د سوشل میډیا په دغه باندې وسیله باندې بس بیا ما ته استادانو ملو شو او بیا هغه شی په لښوم شو چې دې نو نو صاحب کتاب شوم بکه بس الله قلم چلاور کی پلاس کی دیو ول الله وسیله ته دا کی
نو سنگ تاسو دا ضروری غنه لک تاسو وی چې شاعری تاسو شوق هو بیا پختنی معاشره کې تاسو یاد کړ چې خزو لراوتل لګران وی او ځکه چې بیا د غشانتی مشاعری کیږي او ادبی هلې ځلې ادبی غونډي نو تاسو څه فکر کوئ دا ادبی غونډو کې د خزو شرکت دا بیا ضروری دی او کنه دای نه بغیر مو تاسو سوشل میډیا ذکر وکړو؟ ای سره تاسو هغه تند چې دا نو هغه ماته شو
مشاعری خو لکه زوین نن سبا لکه سنکی کی نو زیات ضروری نه دی د یو شاعر د پاره چې دی ضروری دی چې لکه مشاعری ته لوګ شي. مشاعره خو یو داسې چې دی چې لکه هغه انسان کلام لکه لخور شي کنه د یو چې تاسو خپل د ادبي حلقو کې لکه خپل کوم سره کې نه نو هغه خپل کلام لکه غیته وره غیته ستا وره نو دې چې هغه هر شاعر یو خوای کی لکه هغه څه لیکلي دي نو دا کلام نه لکه پیش دنیا ته یا غوږ ته تللی شي نو ما ته د مشاعرو خاص مقصد دا غوښتاري نو دا مقصد خو نن سبا دا کې شان هم پوره کیږي. خو بیا هم لکه د یو ټولنې کسان چې لکه اوس یا ډاکټر او یا استادان چې یا د غشو نو د خپل اصلاحاتو د پاره او د خپل دغه د پاره زوی په داسې محفلونو کې ناشته هم ضروري
نو تاسو د داسې ټولنې سره یا د بی ټولنې سره یا داسې هلکه شته چې تاسو ورسره تعلق ساتئ؟
لکه په خبرو کې مکه یې د ثواب یې خو خاص کار د الله باندې د دې لپاره دی چې درته دا او چې له حال خو لکه زه د کنسول ویب چې د نو داغي د دې تنظیم له خال نو غي سره وابسته يم د نائب صدر م يم.
پر لومبي سال چې تاسو خپل بابا ته او خو د لیا ورته مظهار کو چې ځسه تاسو به خامه خاصه شی لیکلي دا غوي سره دی عملو
زما بابا خو یې د اغلیت کې لکه زما خیال ز فرسٹ ایئر کی ما چی ابھی وفات شوی دی نو دی نما خپل لومبی شاعری چی شروع کړی و نو لکه ما چی بلی کلی هغه د نو خیال د وم کلاس نما شروع کړی او اوس ما دینه د یاد چې ما سم لیکلی و او سم نیویلی خو چې ما باغت او نظم پر بدا پیشن گوئی کوله چې ته د مستقبل یو ډیر لو یا رائټر ای زبا لکه دو کتابونه نزلې دي او درې کتابونه زما نور لکه یو د اردو ناول دی یو د اردو د شاعرۍ بل کتاب دی یو د پښتو د شاعرۍ کتاب دی رکس تاسو کو په سکانو دا لکه په پروسس کې دی روان.
حاجی دوه خو چاپ شوی دی کنه او دا یو د پښتو د پاتې دی دا به چاپی
دا به ورپسې د پښتو راځي
د اردو چې کم دا شعری مجموعه دا بیا افسانی دی کنه نو دا کتابونه نمونه سی وی کو سو کې لوستل غواړي نو اوریدونکو ته کو وای چې دا یې نمونه سی دی
تو شاعری کتاب چې دی نو دا غي د محبت هي سبا دی سی او د افسانو کتاب چې دی نو دا غي د بندن
تاسو زیاته خوشحالي پسه کې غنې لکه محسوسوي اردو کې او پښتو کې
زما خو جی په دواړو سینو باندې لکه اردو کې هم زیات پښتو کې هم زیات ہے بلکې حالانکہ د اردو په نسبت باندې خو چونکہ پښتو زما خپل مادری ژبه ده او بل تاسو ته پته ده چې د شاعرۍ په لحاظ سره پښتو ماشاء الله ډېره ظرفیز ځمکه ده. دلته کې رحمان بابا غنی بابا او حمزه بابا لکه ډېر داسې شاعران دي چې ډېر لکه لازواله کلامونه دي د هغې نو شاعرۍ کې خو لکه پښتو خو یا به دا د ماحول وجه او یا به څنګه شروع نه زما دغې طرف ته روجانو نو نثر ما لا په پښتو کې نه دی لیکلې شاعري ما دغه کړې ده او دغه چې دی نو لکه کتابونه زما زیات تر د اردو شاعري زما نه پر تللي لکه هغه د الهام په صورت کې چې کومه کیږي نو هغه د اردو زیاته کړي.
نو یو فرمایش ته نه کولی شو ستاسو زړه ته کو څه نږدې شعرونه که په پښتو کې یا په اردو کې ستاسو خوښه ده؟ جی
دا زه په خوله باندې چې وایم جو انسان پاتې شو دا زه په خوله باندې چې وایم جو انسان پاتې شو تاسو ته څه پته ده ما نه ټول جهان پاتې شو او ما خو د ځمکې لټون څو ځان مې خوب جوړو په بې خیالۍ کښې رانه لرې خپل اسمان پاتې شو او تا ته به څوک ووایم چې ستا نفس مې څنګه حال دی د خولې خندا لاړه په سترګو کښې باران پاتې شو کاش چې په وخت بغاوت کړی وی وخت رانه لاړو او په زړه مې دا ارمان پاتې شو او ما دا خبره حقیقت له ځکه دوره وسته انکار کښې مرګو خو په زړه مې ښه ګمان پاتې شو او ما له افسوس د هغې خلکو په بې وسۍ ته راځي خلک دې ښه وایي مور خیر دې په ایمان پاتې شو.
ډېر ښایسته شعرونه وو ډاکټر صاحبه، ډېر خوند یې وکړو، ډېره مننه. ستاسو شاعرۍ طرف ته به راشو، لکه زیاته عکاسي په کې ستاسو د څه سیز کې؟
چونکه زما کتاب چې کله اوس راغی زما خپل هم لکه دا تجزیه ده د خپلې شاعرۍ. زما د شاعرۍ دوه مین دغه دي لکه او مقصدونه دي لکه یا زما په شاعرۍ کې چې کم دغه دي یو درد او یو محبت او زه وایم چې لکه دې دواړو نه بغیر د یو شاعر شاعري کمپلیټ کېدی مکمله کېدی نه شي.
زیات تاسو له څه خوند درکوي بیا لکه نظم کې ستاسو لاس ازادي کو په نثر کې؟
ما ته خو جی په غزل کې نثر خو زه په خپل دغه باندې کوم په زیات په شاعري کښې چې دی نو په غزل باندې ما ته ښکاري چې ګنې زما عبور زیات دی په غزل باندې او غزل چې ښه په اسانه باندې لیکلی شم حالانکہ تر ننې پورې چې ما څومره لیکلي دي نو خلکو ته زما نظمونه زیات ښکل ښکاري دي او زما د نظمونو لکه زیات تعریف شوی دی.
د ښځو په باره کې لیکل هغې باندې ستاسو لکه څه رجحان شته لکه د ښځو حقونو طرف ته لکه په افسانو کې؟
او جی بالکل، زما خو لکه مین په نثر کې خاص کر لکه مین دغه چې دی نو هغه په ښځو باندې دی یا په معاشرتي مسایلو باندې دی. زما چې لکه څومره افسانې راغلي دي نو په هغې کښې هم دکه لکه د ښځو هغه کردارونه او بلکې هغه بعضې کردار داسې بعضې پرابلم یا بعضې چیزونه داسې چې هغه خو تاسو مخامخ په سترګو باندې انسان ویني که نه او بعضې هغه الجدونه چې هغه انسان درد یا تکلیف په سترګو باندې دومومي خو یو انسان ته ټولو نه د هغې شکار وي. نو ما په خپل نثر کښې کوشش دا کړی دی چې د ښځو نفسیاتي الجدونه یا د ښځو معاشرتي یا معاشي چې کوم مسایل دي نو هغه ما ټول اجاګر کړي دي. زما افسانه بندن چې ونو لکه بندن هم په سوشل میډیا باندې ډېره مشهوره شوې وه ځکه مې کتاب له بیا دا نومم کېښودو هغه هم یو مایکروفکشن دی خو دې باندې دی او خپل لومړی ناول چې زما کوم دی نو هغه په ایج ډفرنس باندې دی لکه د ښځې د خاوند منځ کښې چې د عمر ډېر زیات فرق وي او بل هغې نه په کوم دی ما مقابله کښې سلیکټ شوی نو هغه مهر وفا باندې هغه د مهر او په دې مسایلو باندې دی. نو کوشش زما دا دی چې د ښځو او یوازې د ښځو نه لکه په معاشره کښې چې کوم معاشرتي بې انصافۍ دي چې په هغې باندې لکه خپل قلم زه اوچت کړم.
د شاعرۍ په اړه خو ما تپوسونه وکړه خو ستاسو د پیشې په باره کښې به هم زه تپوس کول غواړم لکه څنګه بیا ډاکټري طرف ته ستاسو رجحان څنګه شو لکه دا ستاسو آرزو وه چې بیا د انسانیت خدمت هم وکړې؟
او جی بالکل، بیسیکلی خو لکه زما میډیکل طرف ته د وخت نه وخت سره شروع کړو او بس بیا مسایل هم داسې راغلو او بیا لکه دغه سړي دوران کښې چې دی نو د ویلو د کښې ما ته د هومیوپیتک دا سے فلسفی کتابوں نے لو سی کہ بس دا فیل تما فوک شدا ہومیوپیتھی لگا او ایلوپیتھک پر نیز باندھی لگا دے دی یا تو پدی کی اثر دی او دی یا دی او فلسفہ خوا او یا دی ریزلٹ خوا بس یا مدالا ان کی اس کو دا غیر پارا دا غیر پارا دام یو د انسانیت خدمت او دا غیر دا لگا دل تکی پی خور کی زما خپل ذاتی کلینک دی یو حساس بنی آدم د لاس چا سره لږ هم پکېږي که هغه د شاعرۍ په ذریعه یا د افسانو په ذریعه د معاشري بیداری او یا د طب په ذریعه باندې د انسانیت خدمت وي یا د څو تنظیم یا د څه په وجه باندې د معاشري څه خدمت وي نو دا ضرور څه په دې خبرو باندې سکون ملاویږي.
ڈاکٹر صاحب یو تپوس وکما چې تاسو څه غنې ډاکټر صبا خان یو وخت هومیوپاتیک ډاکټر ده او کنه یو وخت شاعر او لیکوال ده
زکه حقیقت دی ما ته خو شاعر او لیکوال یاري زکه چې دغه د الله ورکړي دی او ډاکټري ما په خپل کړې ده
تاسو ډیره کامیابی غواړو پر اتلونکي کې بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دی اخره کې به تاسو کما چې زمونږ اوریدونکو چې دی د غوي د لپاره بس تاسو سره پیغام وي او د مستقبل لپاره تاسو سره پلانونه دي
د مستقبل لپاره خو زمونږ پلانینګ چې دی نو پاره کې زما ډیر زیات جنون چې دی نه سکرپټ رائټینګ کوي نو زه وینم چې لکه زبا مستقبل کې ان شاء الله سکرپټ رائټینګ باندې خپل کوشش کوم او د ډرامو طرف ته مې رجحان دی ځکه نوی نسل لپاره پیغام داری چې نن سبا څنګه موبایل او یا کمپیوټر لیپ ټاپ یا سوشل میډیا ډیره زیاته شوې ده نو ورو ورو د کتاب اهمیت او د کتاب هغه لمس او د کتاب هغه خوشبو او هغه مینه د انسان د زړه نه ځي نو زه هر نوي نسل ته یا میندو ته یا دې ته دا هر چا ته وایم چې د خپل اولاد په زړه کې یا چې تاسو سره خوا کې څومره کسان دي او یا څومره خلک یا احباب دي د انسان نو کوشش کول پکاري چې یو بل کې کتاب شیئرنگ کی گی اور کتاب نے یو بل فضلہ کی پیدا کی گی کتاب نے دیدا ان کو پسار
ایرا ډیره مننه کورم مودان نن په سروې پروگرام کې مونږ سره د پیښور نه ډاکټر صبا خان ملمنه و مونږ امید کوو چې نننې پروگرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به د نورو ملمنو سره خبرې کوو تر هغه د ځان خیال ساتئ د خدای پامان اوس وخت شوی دی د هفتوار پروگرام ټولنیزې شبکې او سختریزي نن په دې خبرونه کې د سختریزه ډلو د اشکالو په اړه اورئ او له دې په خبر شي چې ځینې ډلې په څه طریقه مذهبي افکار بدلوي او د خپلو مقاصدو حصول لپاره کاروي دا د دې اونیزې خبرونې درېمه برخه ده چې پامیر ساحل جوړه کړې ده
له خلاصو او چپلاسو ډلو پرته د سردریځۍ نورې بڼې څه دي زموږ په ټولنو او په سیمه کې د سردریځۍ فکر او عمل سیاسي بللی شو او کنه د مذهب او عقیدې عناصر هم پکې مهم رول لوبوي دا دواړه پښتنې نن د ټولنیزې شبکې او سردریځۍ خبرونې د درېمې برخې موضوع جوړوي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ د ماسپښین پر پاوکم دوه بجو او د خالی شنبې پر ورځ پر پاوکم څلور بجو اورېدای شي
ټولنیزې شبکې او سختریزي
اوریدونکو د ټولنیز شبکې او سختریځي خبرونه په لومړی برخه کې موږ د سختریځي پر تعریف او تاریخ وغږیدو په دویم خبرونه کې په هان راته د سختریځي د دوو قسمونو په اړه معلومات راکړل د جرمني د هایډلبرګ په هنتون څېړونکو وحید وطنیار راته 13 ونیول چې د سختریځي افکارو لرونکو خلک او ډلې نور په زور د هغو فکرونو منلو ته اړ باسي
ځینې کسان چې موږ د دریس مخالفي هغه باندې موږ خپل لارې هغه باندې مجبورم قبلو
د کاناډا د یورک په هنتون د آسیایي مطالعاتو مرکز څېړونکو کی ایاز ملک په اند هر وخت چې یو سختری زړه د بلې هغې پیژندګلوي هڅه کوي نو هم مهاله ور سره ځان هم تشریح کوي
اگر آپ ایک کو ڈیفائن کر رہے ہیں اپنے سے ادر کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو ایک لیول پر آپ اپنی بھی تشریح کر رہے ہو
کله چې وډلا بل هغه تعریفوي نو خپل پیژندګلوي هم جوړوي او د خپل ځان په اړه هم سپیناوي ورکوي همدا لامل دی چې د ایاز ملک په وینا ټولنې قامونه قبیله ټبرونه او مذهبي فرقې یا ډلې چې هر وخت جوړیږي نو تر شا یې فکر نظریه او تاریخ پروت وي قوم یا ملیت په خلا کې نه جوړیږي قوم له اسمانه ځمکې ته نه راځي قوم په تاریخي او جغرافیایي توګه د یو خاص سیاسي عمل له لارې جوړیږي په تیر خبرونه کې موږ د سختدریزي پر دوه لویو اشکال او قسمونو وغږیدو. په هغه خبرونه کې پوهان راته ویل چې د سختدریزه فکر او عمل د معلومولو او تشریح کولو ډېرې طریقې او پیمانې دي، خو په ټوله کې سختدریزه ډلې یا خلاصي او یا کیڼلاسي افکار او نظریات لري. د دوی په خبره خلاصي سختدریزي اکثر د مذهبي عقایدو پر اساس تعریفېږي، او چپلاسي سختدریزي له ځینو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري نظریاتو سره تړل کېدای شي. البته د تېرې خپرونې ګډونوال پر دې نظر ول چې په پاکستان او افغانستان کې اول خو کیڼلاسي ډلې نشته او کوي نو غیر منظمه او کمزوري دي، او بل دا چې سختدریزه افکار نه لري. د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو پوهنتون استاد عائشې صدیقې راته وویل په پاکستان کې کیڼلاسي ډلې هیڅ نشته.
کیڼلاسي سختدریزي څه ده؟ زه خو یې نه وینم، ځکه چې په پاکستان کې خو له کیڼلاسو څخه یوازې یوه نه حکومتي اداره یا این جی او جوړه شوې.
وحید وطنیار هم له صدیقې سره هم نظر وو او وی ویل چې په افغانستان کې هم کیڼلاسي سختدریزه ډلې نشته.
کلاری ترینی ګوګو ال ایدئولوژي له حاضر موږ کوم چپلاس په افغانستان کې نه لرو.
تاسو ټولنیز شبکې او سختدریزي خبرونه ته غواګیاست. نن موږ د تیرې اونۍ خبرونه باس لګنور پر مخ بیایو او پر دې غږیږو چې له خلاصي او چپلاسي سختدریزي اخوا د سختدریزي افکارو بڼې وسیړو. تاسو ته معلومه ده چې د سختدریزي له تعریف واخله تر اقسامو او اشکالو پورې پوهان او څېړونکي بېلابېل دریځونه لري. پر 2001 زیږیز کال پر امریکا تر بریدونو وروسته چې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل شوه، نو د پاکستان او افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، ځینو افریقایي هېوادونو او غرب کې ځینو ډلو سر پورته کړ چې په عمومي توګه یې د تاوتریخوالي استعمال له لارې ځینو اهدافو ته د رسیدو هڅې وکړې. پوهان وایي د دې ډلو پر افکارو او نظریو د پوهېدو لپاره د ژورې مطالعې او څېړنو اړتیا ده. د ډنمارک د نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د نړیوال امنیت څېړونکي هیلې مالم ویګ یو له هغو پوهانو څخه ده چې غواړي نه یوازې تر ژورې مطالعې وروسته یوه ډله وپیژني، بلکې د هرې ډلې پر نظریې او عمل د پوهېدو لپاره د هغو سیمو کلتور، جغرافیې، سیاست او تاریخ ته هم پاملرنه وکړي. نوموړی وایي د بېلابېلو ډلو د نظریو او عمل د شنلو لپاره اړینه ده چې یوه سمه اکاډمیکه پیمانه وکارول شي.
د بېلابېلو ډلو د څېړلو په ترڅ کې یوه پیمانه موجوده ده. دا پیمانه اصلا د خلکو د تحریک او ځان سره د یوځای کولو لپاره د ډلو پر نظریو، افکارو، عقایدو، د تاوتریخوالي پر استعمال، د ولسي وګړو پر ضد د ترهګرو بریدونو او پر دې ولاړه ده چې آیا ډله په شخړه یا جګړه کې ونډه لري. نو دا هر څه موضوع لا پیچلی کوي.
هیلی مالم ویک په منځني ختیځ کې د ځینو سیاسي او وسلوالو ډلو په اړه زیات کار کړی دی او وایي موضوع هغه مهال لا پیچلی شي چې یوه ډله د نړۍ په یوه برخه کې ترهګر وبلل شي خو په خپله ټولنه کې سیاسي بڼه ولري.
ځینې ډلې وي چې له مذهبه الهام اخلي، داسې ډلې چې ځینې اسلامي عقاید لري او ځینې فرقایزه مفکورې لري. په منځني ختیځ کې موږ یو شمېر سیاسي ګوندونه هم لرو چې د عقایدو پر اساس خلک متحرکوي. د مثال په توګه القاعده او اسلامي دولت ډلې د ترهګرو په ګروپ کې راځي. له دې علاوه موږ ځینې ملیشې هم لرو چې نه یوازې په ترهګرو فعالیتونو کې لاس لري، بلکې په جګړه کې هم ونډه لري، لکه په عراق او شام کې شیا ملیشې چې د اسلامي دولت ډلې ضد جنګېدې یا جنګېږي. په دې کې حزب الله هم شامل ده. همداراز موږ داسې ډلې هم لرو چې په تاوتریخوالي کې مستقیم رول نه لري، بلکې سیاسي هلې ځلې کوي، لکه د مصر اخوان المسلمین.
د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو د پوهنتون څېړونکي عائشه صدیقه د سختدریزه ډلو د اشکالو او بڼو موضوع د منځني ختیځ پر ځای د جنوبي اسیا په تناظر کې څېړي. نوموړي وایي د جنوبي اسیا په ټولو هېوادونو کې یو شی مشترک دی، او هغه دا چې په دې سیمه کې ډلو اکثر خپلو مقاصدو ته د رسیدو لپاره اسلام، هندو مذهب او بودایي دین او عقاید کارولي.
زموږ سیمه ډېر مذهبي رنګونه او قسمونه لري. په جنوبی اسیایی ټولنو کې مذهب ډېر رول لري. که ته غربي ټولنو ته وګورې نو هلته مذهب له عقل او فکر سره تړل شوی. د دې دا معنا نه ده چې په غرب کې مذهب ارزښت نه لري، بلکې د دې معنا دا ده چې که موږ خپلې ټولنې ووینو نو موږ دلته پر مذهب او عقایدو بحث نه کوو چې ورسره یوه ستونزه حل شي. بل زموږ په سیمه کې په هر مذهب کې د سختدریزۍ عنصر موجود دی. که په پاکستان او افغانستان کې اسلام واخلي نو سختدریزه افکار پکې دي. په هند کې د هندوتوا په نوم سختدریزه افکار دي.
کته سریلانکا یا میانمار ته ورشي نو هلته داسې بودایان دي چې د تاوتریخوالي یا سختدریزۍ پلویان دي. نو داسې ښکاري چې دلته خلکو د هر ډول شخړې او جګړې لپاره له مذهبي سختدریزۍ څخه د کار اخستو نیت کړی.
اپنی لړای جو ہے وہ ایکسٹریمزم کو استعمال کر کے لڑنے کا لگتا ہے ارادہ کیا ہے.
د عائشه صدیقی دریض یو خواته په غرب کې د هیلی مالمویګ، ژاک دریدا، ایڈورډ سید، لین هانسن او ریچرډ جیکسن په ګډون ځنې نور پوهان وایي چې سخت دریځ نظریات، سخت دریځ ډلې او وسلوال ډلې مذهبي نه بلکې سیاسي وي او د سیاست په تناظر کې باید وڅېړل شي. د جرمني د هایډلبرګ پوهنتون د سیاستو څانګې څېړونکی وحید وطنیار له یادو پوهانو سره تر یو حده موافق دی، خو وایي دینی او مذهبي سخت دریځ ډلې د عقایدو پر اساس د تاوتریخوالي لوري ته ځي.
تر یو حده پورې ځکه که چیرې تاسو وګورئ همدغه دغه دینی ایدولوژي چې دي دا د خپل په اول سټپ یا په اول مرحله کې تر یو حده پورې دي په کانسپټ کې، یعنی د تاریخ په کانسپټ کې برابرېږي. خو کله تاسو لږ سره اوږدمهال بیا دا وڅېړئ بیا د لومړي پړاو نه چې بیا بل پړاو ته ځي بیا هغه وایلنس تاوتریخوالو ته لاس وهي. یعنی که چېرې منشی تاسو وګورئ بېرته د ابتدا نه هماغه رادیکل فکرونه چې کسان لري هغې د ابتدا کې ایدیولوژیکي اختلافات له نورو خلکو سره لري، خو ما په بعدن فسکومه تاوتریخوالو ته لاس وهي.
خو هلې مالم ویګ له وطنیار او عائشې صدیقې سره موافقه نه ده او وایي دا سمه ده چې د ځونو ډلو نظریات ښایي په مذهب کې ریښه ولري، خو اصلا د هغوی کړه وړه سیاسي وي. نوموړي زیاتوي چې له کره پیمانې سره سم هر څېړونکی باید د ډلو تاریخ، کلتوري او مذهبي ریښې، نظریات او عمل یو ځای وڅېړي چې په اړه یې یوې مناسبې نتیجې ته ورسیږي.
اکثره داسې کېږي چې ځینې غورځنګونه لکه حماس او حزب الله درواخله. دا ډول ډلې په امریکا او اروپایي ټولنه کې ترهګرې بلل کېږي او د بندیزونو په لیست کې دي. خو دا دواړه ډلې سیاسي ګوندونه هم دي. حماس او حزب الله د لبنان د سیاست، ټولنې او حکومت برخه دي، خو دا دواړه ډلې خپل پوز یا ملیشه هم لري. نو له دې نظریې که وګورو نو حزب الله یوازې ترهګره یا سخت دریزه ډله نه، بلکې ډېره سیاسي هم ده.
ډاکټر عائشه صدیقه وایي هغه سخت دریزه او وسلوالې ډلې چې د بېلابېلو مذهبونو په نوم خلک جذبوي، تاوتریخوالي ته لمن وهي او خپلو مقاصدو ته رسېدل غواړي، اصلا د مذهبي افکارو ځانګړې تشریع او تعبیر کوي. نوموړی وایي الهامي کتابونه او متنونه یې هماغسې دي لکه پخوا چې ول. اصلا دا د هغو کتابونو د تعبیر بڼې دي چې ځینې ډلې سوله ییزې وي او ځینې بیا تاوتریخوالی کاروي.
د
ټولنیزو چارو څېړونکي ډاکټر طارق رحمان په خپل کتاب کې ښایي چې خلک او ډلې مذهب څنګه او په څو طریقو تعبیروي. ګوره، زمونږ مذهبي کتاب خو یو دی او په هم هغه پخوانی شکل او بڼه موجود دی، خو چې دا کتاب په څه طریقه تشریح کیږي او تعبیر یې کیږي، له دې سره د خلکو عقاید هم په نوې بڼه بدلیږي. الهامي متن خو پر خپل ځای وي، خو تعبیر یې د خلکو عقاید جوړوي. نو دا عقیده شکل تل انسانانو جوړ کړي. نو عقیده یوازې سیاسي نه وي، سیاست خو د مذاکراتو خبرو اترو نوم دی. په سیاست کې تاسو پر خپلو ګټو لبل سره بحث کوئ او بیا نتیجې ته رسیږئ، خو سختدریزي یوه طریقه ده چې پکې د عقیدو، ټولنیزو او اقتصادي ګټو یا جنسي توپیر پاړه خلک خپلې سرچینې استعمالوي او زور کاروي. نو دا سمه ده چې دا هر څه یو سیاسي اړخ لري، خو زه له دې سره موافقه نه یم چې د دې هر څه له عقیدې سره هیڅ سروکار نشته.
پولیټیکل ډایمینشن تو ہے لیکن اس کو یہ کہنا کہ عقیدے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں سے سہمت نہیں ہوں.
اوریدونکو، د ټولنیز شبکې او سخت دریځي خبرونه په دریمه برخه کې نن تاسو خبر شوې چې د سخت دریځي له تعریف او اشکال واخله، په ډلو کې د توپیر کولو او د ډلو تر پیژندو پورې ټول داسې موضوعات دي چې پوهانې په اړه یو دریځ نه لري. تاسې خبر شوې چې په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې داسې ډېرې ډلې دي چې نه یوازې مذهبي افکار کاروي، بلکې تاوتریخوالی هم کوي او ورسره په خپلو ټولنو کې د سیاسي ګوندونو په بڼه هم څرګندېږي. پوهان وایي ځینې ډلې د مذهبي افکارو تعبیر او تشریح په داسې طریقو کوي چې ورسره هغوی خلک د تاوتریخوالي استعمال ته هڅوي او له دې لارې خپلو مقاصدو ته رسېدل غواړي. دا نننۍ خبرونه. راتلونکې اونۍ په ټولنیزې شبکې او سخت دریځي خپرونه کې د عباس نور غځوو. په مخه مو ښه.
ټولنیزې شبکې او سخت دریځي.